خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې اونیس پروګرام ترشن اسمان لاندې اورو، خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. یوناما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه ریپورت کې وایي برحاله چارواکي زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په مخنیوي، د ښځو د تګ راتګ په محدودولو او په بدني سزاګانو د بشري حقوقو نقص ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی یوناما خپل نوی ریپورت کې وایي برحاله چارواکو له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي ته دوام ورکړي، او د لسو د فارغانو او کانکور آزموینو کې د ښځو او نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده کړې. ریپورت وړاندې په هرات او اروزګان ولایتونو کې د می او جون میاشتو کې د مثالونو په یادونې سره لیکي داسې ښکاري چې برحاله واکمنو د حجاب لارښود ته هم د ښځو پابندي څخه څارنه شدیده کړې. ریپورت وایي په هرات کې ښځې مکلفې شوې چې چادري واغوندي، دوی مارکیټونو ته له ننوتلو او د عامه ترانسپورت څخه له استفادې منع شوې، او ځینې یې د امر بالمعروف ادارې لخوا تر هغو توقیف شوې وې چې خپلوانو یې ورته چادري یا څادرونه راوړل. او جون میاشت کې محتسبینو په ترینکوټ ښار کې هغه ښځې نیولې وې چې د برقې پر ځای حجاب اغوستې وو. د طالبان حکومت د یوناما دغه نوي رپورټ په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. امریکا وایي داسې شواهد لري چې خی افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبري آژانس د شنبې په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلي دي. د طالبان حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیرېدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند رئیس وو د نیولو راپورونه ردوي، او وایي د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشي کېدو هڅه کوي، او د هغه د موندلو لپاره 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبع دوی سره بندي نه دی. اروپایي مشرانو وروسته له دې چې کیف روسیې ته د ځینو ځمکو د ورکولو په هکله د امریکا د متحدو ایالاتو د وړاندیزونو په وړاندې غبرګون وښوده، د شنبې په ورځ یو ځل بیا د یوکراین په ملاتړ سخت ټینګار وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل د یوکراین د راتلونکي په هکله له اوکراینیانو پرته پریکړه نشي کېدای. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي اروپایانو د اوربن لپاره د امریکا د وړاندیز ترڅنګ یو بدیل پلان وړاندې کړی، د فرانسې، برتانیې، جرمني، ایټالیا، پولند او فنلند مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل موږ باور لرو چې یوازې هغه تګلاره چې هم فعاله ډیپلوماسي او هم د اوکراین ملاتړ او د روسیې په فدراسیون فشار پکې شامل وي بریالی کېدای شي. اعلامیه زیاتوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې قوي او باوري امنیتي ضمانتونو ته اړتیا ده تر څو اوکراین وکولی شي چې په معاصره توګه د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي. د اروپایي مشرانو اعلامیه په داسې حال کې خبریږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتو په الاسکا کې د جمعې په ورځ غونډه وکړي. او د هند د هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره د می میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بل پوځي الوتکه وشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د سرګندونې پرون په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې، او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات خبروي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلاګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په می میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغه جګړې څلور ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د پلاګام په برید کې ښکیل 3 تنه ترهګر وژلي دي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګه شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمنی له وړاندې هم خپل پولې سختې کړې او یو شمېر کسان یې له پولو بیرته اړولې دي. پوښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدلې شوې. کوم کډوال تر ډېره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیکه مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس تاړي کې ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00420212540 1. که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتساپ شمیره ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420212311. اړیکه وروسته ونیسئ. ستاسو نظرونه حتماً اورو او راځئ چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانکزای صاحب سړی مشي بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې وروستیو کې لسګونه زره کډوال په زور ایستلي دي. دا خو یو تود بحث دی یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونه هم پرې پرله پسې اندېښنې ښودلي دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیې یا قضیې درلودې. څه فکر کوئ ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوې د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، تاسو ډېرو درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده. نه تنها ایران، پاکستان، بلکه امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه ده. اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي. او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغنه له جرمني نه، خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځمه پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچمه. زه هم یو افغان یم چې مهاجر یم، په جرمني کې میشت یم او قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا قتلونه کړي، یا هر شکل چې دودو رواني تکلیفونه درلودل، حادثې منځته راوړي دي، یا هغه د اخراج، یا د هغو د اصلاح، هېڅ مهاجرین، یا هېڅ افغانان، یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي، هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین غږ کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، ترحم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې، که مریضان وي په شفخانو کې، او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې یو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، تر هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې افراجېږي یوولس زره افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنې د دوی یو ناامن ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هېوادو ته، او دلته دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، دغسې ویلی تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یعنې اروپا په هر برخه کې دغه هېواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند یې شروع کړی ده، ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې یې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای، دغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انسانی او اسلامی یا هر هغه د ژوند ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسېږي، هغه بېرته هلته لېږدول کېږي. نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده، او پر ده باندې باید دغه هېوادونه غور وکړي، او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي، نړیوال قوانین باید د دې باندې نظر ونیسي، او ټول تشویش زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزی صاحب سلامت اوسئ. ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي، په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شي چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو، مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال ښاغلي صفت الله زاهدي سره خبرې کوو. زاهدي صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلئ، د ستانکزي صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې د دغو کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنې خپلو هیوادو ته؟
ډېر مننه سنګدي صاحب. کور مودن ما سنګدي صاحب خبرې واورېدې. لودین صاحب، واقعنم په سنګدي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هم تواک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نور هیوادونو ته په بیسارې ډول سره ډیر شو، چې دا ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمیر ټولونو او ځینو دا ارقام خپاره کړل، او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې د هیواد ځینې خلک تللي او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه او خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمنی ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او دلته راغلي، او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي دي. چې په هغوی کې ځینې کسان له 2022 او 2023 کې منل شوي، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې، یعنی د نومبر څخه وروسته بیا تر 2025 کې چې ځینې پیښې په آلمان کې ترسره شولې، چې خصوصا د انتخابات سره ډېر زیات تړاو درلود، او دلته یو ګوند چې د اف ډی په نامه سره باندې و چې هغه د کډوالو ضد دی، هغه تر ډېره پورې له دغه جرمونو څخه جل دغه څخه پښتو غو استفاده وکړه او د وکول سول چې په پارلمان کې ځینی چوکۍ هم خپل کړل. نو یو ستوند دا ده چې لکه مخکې ستنوي سي ویل په لوې سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستوند نه لري، هم دا اوس هم هر کال المان هوا
bale
کار چې وي دلته راځي او دلته کار وکړي دکړې وکړي
سلامات اوسه زاهدی صاحب، تاسو غاک سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ فکر کوم غاک مسینه راځي تاسو په سفر کې هم یی مننه چې زموږ بلنه مو منله روسه به بیا نو بعد درک په دیل چې غاک مسام شي. زاهدی صاحب کور ودان سلامات اوسه راځي چې بلجیم ته ورسو لغه ځای د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شو دی. احمد الله خان ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبري اوریدلې په همدې خبرې کوو چې په قربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې په ایران او پاکستان کې اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوا درې ورځو کې نوي اقدامات کړي یا اقدام دادی چې په یو بیساري ګام کې یو اتیا تن افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلی چې ایرانی پکنه سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دونکي یا مخامخ دي؟
ایره مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکمه، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغې نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم به دلته دا ویله کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکه هلته پکې د هغوی زور زیات دی، لکه د کونړ ځینې منطقې وې، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې وو، نو که د دغو منطقو یا د دغه ولایتونو د ځینې ولسوالۍ وې چې د هغو به ځان ثابت کړو چې اوس د فلانۍ ولسوالۍ یم، نو دلته به یو کلن اسناد دواره در کول، یا که چا به کیس خو لکه هغه به ویل چې ثابت به کو چې وو لکه زه هغه ته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکل. د هغې نه وروسته چې کله طالبان رال او کابل یې ونیو، او د هغې نه وروسته بیا حالات دا شو یو کلن اسناد یې بند کړل، بیا 15 کلن اسناد چې وو هغې ورکول شروع کړل. خو 2023 پورې، 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړی او مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دوی سره کارونه کړي وو، خبریالانو په خصوصي توګه، نو هغه د پاره حالات خو نور چې به څوک راله لوبه ویل چې یا مثال زما کور دی، یا طالبان به راته خطر دی، یا مې دکان و، یا مې بل څه کار کوو، یا به مې عسکرو له مخکې وخت سامان ورکو، دغه نو د هغې د پاره دغه چې اسناد هغې سخت کړل. دغه سلسله چې دا ورځ تر بله سختیږي، اوس په موجوده وخت کې مونږ خو لکه د دې چې کوم فدا ازیل چې وته وایي چې کوم ځکه خلک ازیلونه کوي، اسناد کمیساری چې ده، نو مونږ هغې سره لکه کار کوو، مونږ ته خو معلومات زیات کیږي. نو اوس هغه څوک چې هغه نظامین همي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا دی چې دوه انټرویو غانې دوی اخلي، اوله وړه انټرویو وي یو ساعت، دویمه غټه انټرویو تقریبا 4 ساعته. نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکل، هغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو تر اوغړي نظامین او وختونه بل دلته دا کړي دي چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دوه جمعو کې به د اوله انټرویو اغستله، خو که شرط بداو چې دوبلن نه وس شراشه نو څلور 15 میاشتې وخت دل درکې د اولی انټرویو د پاره، اغه هم دل به کینسل کیو میاشت د پینور مولای ناغه 15 میاشتې ته لور سي دوبلن پروسه چې د چینی د بل ملک ګوت لري، د اغه د پاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه د دومره وګدې خبرې کول مقصد می همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی، اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه تل د اغه خلکو ژوند په خطر کې، او اغه یالت کا مخکې لکه نظام کې وو د طالبانو په ضد جنگي دلیونه د اغه د پاره دلته مشکل ده. خو د دې ډیر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی لکه یا خصوصا اروپایي او به بلجیم حکومت چې دی لکه حالات سختي لګي دي، نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه بل یو شمیر، یعنی ډیر زیات کډوال چې دی اگر روان دي، لکه د سوریان راغلل د افغانستان او د افغانستان نو د فلسطین نه چې کم دی د غزین ډیر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپאי اتحادیه چې کمدا په بروکسل کې چې کمدا په هغه کې په کرات په دی باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پورې دا کډوال چې دا برازی دلته دی او موږ به تر کومه پورې قبل وزکه چې زمونږ اوس که زه د دې ځایانو د خبره وکم د خوراکي شیانو یا د کورونو نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانګزي سبیا د بل مرګري ته معلوماتي دلته کور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دی چې هغه ته کور را پیدا کې ځان د پاره په کرایا باندې هغه نه را پیدا کېږي ځکه چې کورونه کم خلک ډیر دي خوراکي توکي چې دي هر شیانو بیې چې دي هغه لوړې شولې. نو دوی په خپل هم دا خبره کوي چې پر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي زمونږ ژوندونه چې کوم دي هغه دې سره سخت شوي دي. نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو که تاسو وګورئ نو کم رایټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو فرانسې شو جرمني شو دغه شان په بلجیم کې انتخابات وشو نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته دوی چې کومې وعدې کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو یعنی دوی به نور نه قبلو. نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې شای د ما هم چې دغه پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل هغوی وای چې کډوالو فشار دې حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی معنی چې یو قوي اړخ جوړ کړی د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه دغه هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي کډوال چیرته مثلا بیخي له حد راځي یا د دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخدم رسید کډوالو چې ممکن سبا وکولی سي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی اروپای ټولنې اصلي ویره له څه شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري کافي دي همدې شمېر ورته که نه دوی آینده لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره
لودن صاحب که لږ دینه شاته خبر وکم لکه اروپایي ټولنې ته چې کله راځي استازي راځي نو هغه په هر ملک کې چې انتخابات کیږي نو اروپایي ټولنې لپاره بیل استازي ټاکي لکه ما چې څنګه مخکې ویل چې رائټ وینګ ګوندونه چې کم دي خلاصي نو د هغه کسان زیات چې دي هغه را روان دي هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي. نو دوی چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره دا ده یې دوی په خپل کلتور په حواله سره خبره کوي چې مخکې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي لکه زه د لاند مثال درکم په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخکې زه راغلی وم یو ټریننګ دپاره هالند ته نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل هغه وخت کې به ډیر کم خلک به داسې و چې زمونږ خپل افغاني لباس یعنی کمیز پرتو ګودا بیا اغوستی و. نن لس کاله یا یولس کاله پس یا دولس کاله پس ته چې موږ ګورو لکه په بلجیم کې انتورپن ښار شو ګینت ښار شو بروکسل شو یعنی دې کې تا ته به د نورو ملکونو خلک زیاتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو د تیونس خلک شو د سوریا خلک شو دا خلک زیات دي په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دې منطقي معلوم دي یوازې په بروکسل ښار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي د دې خپل منطقي دي په هغه منطقو کې اولنې جبه عربي ده دا غینه پښته به فرانسوي عربي جبه ده نو اولنې جبه په کې عربي ده یعنی دومره تعداد په کې د عربو ډیر دي دغه شانت پانتورپن یا خارچ ده په هغه کې پښتو ده یعنی دومره ډیر پښتانه دي په کې. نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رانل دی ونیول زمن کلتور ته نقصان رسیږي بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلتور یاد د نورو ملکونو عربي ملکونو چې د خپل ماغه کلتور چې د هغه مخ په ساتي نو دوی وای چې زمنګه کلتور چې نو دغه په کې یو غټه وجه ده دوی دا و چې خلکو آبادی لري زیاتیږي یو وخت براشت زمنګه آبادی به کم شي په دې ماجر چې کم دي د دوی ماجرینو آبادی به زمون په ملکونو کې زیات شي نو دا مختلف یی دي خدای غټي وجه دي چې دوی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي دراتات چې کم دي لارې او تسخت کی ځکه چې نورم ډیر زیات را روان دي دا نه چې دوی و چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسوګور دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندي کړي دي په زرګونو اغلته نه ختی دي دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي د مراکو د لارې را روان دي د ترکیه یونان د لارې را روان دي نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان چې دي نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دوی ځای کوو.
بله یعنی د دوی ورتیا او مظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی هغه ورتیا نوره پوره شوې ده څومره ارتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه ارتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان پزلپوري خبري دا وريدون کې هم استوديو سره وسلو ورو فقط غړم زې لستانګي صاحب نه د پښتنو کوم چې مخکې ستانګي صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي د غکډوال چې حالت بیرته ستنول کیږي حالت لستونزو سره مخامخ کیږي ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ هم تیر شپه کړی دا هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي که هغه له اروپا نه ځي که هغه له ایران او پاکستان نه ځي او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته ځکه یو خبر مو درلود چې متحده عرب اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي هلته دوی له لوږې سره مخامخ کیږي حتی له تاوتریخجن چلند سره مخامخ کیږي کوربه هیوادونه په ځانګړې توګه جرمني فرانسه اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم دوی ولې د افغانستان وضعیت نه درکوي سره له دې چې دوی د افغانستان له وضعیت خبر دي د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه غیر رسمي تعامل شته حتی ډیپلوماټان ستاسو د اروپای ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نورو ولایتونو نه دوی خبر دي ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي
بیا هم مننه لودین صاحب ګورې افغانستان ته د مهاجرینو خدمتول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د هغوی کیسونه راځي یا هغه دلته تعلیم کوي درس ویلی دا په ټولنه کې تمام شوی دي نو د هغوی د خدمتول یو دغه هېواد ته چې هلته د جګړې خطر شته هلته د بېکارۍ ستونزه شته سیاسي بې ثباتي شته حتی د بشري حقوقو د انساني اصولو نه مراعتول هلته وجود لري نو طبعا هغه که افغانستان وي که سوریه وي ځکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته بېکاري شته جګړه په کې شته حتی یو لحظه په دې باندې باور نه شته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ موږ هم څېړئ دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان دی نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده بله مهم موضوع دا ده لودین صاحب ګورئ یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي هغه هلته رسیدګي وشي بیا هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلند وشي بندیخانې ته لاړ شي عمري قید داخلي ځکه نو جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي د قانون په وړاندې هغه مسئول ده او قانون ورته واضح ماده لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي او خپل کوم جزا ظلم چې کړی دی جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي خپل جزا به ویني ولې دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي نه هغه اخراجېږي بېرته هغه هېواد ته نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې عقده لري یا تکلیف لري رواني نو ټولنې ته خطر وي نو هغه څه مستقیم اخلي قانوني محاکمه کړی نه چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتې سزا یې نه ورکې هغه لوږې بل هغه خپل هېواد دی هلته نور هم زمینه دلته مساعد دی هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي هم هغه ټولنې ته هلته هم انسانان اوسېږي ژوند کوي نو بیا اروپا د قانون له مخې یا ګوبل د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي اروپا هغه ځای دی چې یعنې ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته نو دغه حل لاره نه ده بل موضوع دا ده چې هغه وایي دی دی لاندو دی وچو لکابل لانده هم سوازی بیا هر کسان چه دوبلنگ لاری مخی ابل ملما هم دوتا اشاره میکنه یا نور قانونی اسنادی بدی ارائه کری یا زان پکشی نو آغا هم پا خاطر کی دی یو زین اجدائی پا خاطر کی دال دا کار نی فاقری زن دی دی اولاد اغا تبر تیخواجوی نو دا طبعا چه طول قوانین دی په خولان لیکي.
بله تاسو وایئ چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته دغه یو تنه له جرمني دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري بعد همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلې وای. نه دا چې ستاسو په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي او افغانستان کې له وړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی او ملګرو ملتونو بېلابېلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کور ودان